صاحب سلطان محمود محمودی او ډاکټر صاحب فاروق اعظم چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندوی هیله لرو چې د دې خبرونه دوهم ساعت هم واوري چې بیلې موضوع ته اختصاص ده. اوس ته خبرونو نوبت لمړی د افغانستان خبرونه ناجه صاحب وړاندې کوي.
السلام علیکم. د هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سره ټکی په بلخ کې د 209 شاهین قول اردو قمندانې وایي چې پر دې قول اردو د تیرې ورځې په حمله کې 138 کسان وژل شوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن بلخ ته په سفر کې د 209 شاهین قول اردو له لوړپوړو چارواکو سره کتلي او د افغانستان ولسي جرګې د ډیرو غیر حاضریو له امله د دغې جرګې 15 وکیلان له ټولو امتیازاتو بې برخې کړل. بشپړ خبرونه په بلخ کې د 209 شاهین قول اردو قمندانې وایي چې پر دې قول اردو د تیرې ورځې په حمله کې 138 کسان وژل شوي دي. په دې قول اردو کې یوې معتبرې منبع نن ازادي راډیو ته وویل چې پر یاد قول اردو د وسلوالو طالبانو په پرونۍ حمله کې د ملي اردو 36 سرتېري ټپیان شوي هم دي. خو ځینې بهرنیو رسنیو ویلي چې په دې پیښه کې له 130 ډېر کسان وژل شوي او 150 نور ټپیان شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او په افغانستان کې د ناټو قمندان د برید غندلی او دا یو جنایت بللی. د دغې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. اخو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن بلخ ته په سفر کې د 209 شاهین قول اردو له لوړپوړو چارواکو سره د تیرې ورځې د حملې په تړاو کتلی دي. د دغې قول اردو ویان عبدالقهار آرام په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې ولسمشر غنی د 209 شاهین قول اردو په پوځي روغتون کې د ټپیانو له پوښتنې وروسته د محل له یو شمېر لوړپوړو امنیتي چارواکو سره په خبرو بوخت دی. تر دې وړاندې د جمهوري ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال ازادي راډیو ته ویلي چې د 209 شاهین قول اردو پرونی حمله به په هر اړخیزه توګه وڅېړل شي. د افغانستان ولسی جرګې د ډیرو غیر حاضریو له امله د دغې جرګې 15 وکیلان له ټولو امتیازاتو بې برخې کړل. د دغې جرګې منشي عبدالقادر زازی ازادي راډیو ته ویل چې په دغو وکیلانو کې امن الله گذر، مولا عزت الله عاطف، علم خان ازادي، پیربخش ګردیوال او اسحاق ره گذر نمونه شامل دي. نوموړي وړاندې ویل
وکیل صاحبایی که من بردم اینا مطابق زمون ماده سر از این روز اشتراک هم کرده نمیتونن و امتیازات و معاشات هم از اینا هم محروم است.
ولسی جرګې تر دې وړاندې د پرلپسې غیر حاضریو له امله د څلورو نورو وکیلانو دندې هم ځنډولې او ټول امتیازات ترې اخیستي دي. او د افغان ترک د خوانځیو د زده کوونکو کورنۍ د افغانستان او ترکیې له حکومتونو غواړي چې په افغانستان کې د افغان ترک خوانځي بلې ادارې ته ونسپاري. دوی نن په کابل کې د یوې غونډې پر مهال وویل د دغو خوانځیو د زده کړې سیستم معیاري دی او د ترکیې حکومت دې پکې له لاسوهنې ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ترکیې حکومت پریکړه کړې چې په افغانستان کې د افغان ترک د ټولو خوانځیو چارې د ترکیې د حکومت یوې دولتي ادارې ته به وسپاري. د افغانستان اړوند خبرونه بهرنی خبرونه له فریبا زایر څخه اوري.
سلامونه. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس وایي متحده ایالات په استرالیا سره د افغان او ایراني کډوالو د منلو تړون عملي کړي. تر دې وړاندې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ دغه تړون د لغوه کېدو خبره کړې وه. مایک پنس چې نن یې په سیدنی کې د استرالیا له صدر اعظم مالک ترنبل سره په یوه ګډه خبري غونډه کې خبرې کولې وویل د دې تړون منل د امریکا دغه مهم متحد ته په درناوي سره دا مننه لري چې امریکا د دې تړون ستاینه کوي. دغه تړون له مخې 1250 افغان، ایرانی او پاکستانی کډوال چې د استرالیا په سواحلو کې په کمپونو کې ژوند کوي اوس کولای سي امریکا ته ولاړ سي. دغه تړون د امریکا د پخوانی ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ پر مهال سوی و. د دې په بدل کې استرالیا د السالوادور، ګواتیمالا او هندوراس کډوال چې په امریکا کې ساتل کېږي په استرالیا کې مني. د امریکا مرستیال ولسمشر وایي د هغو کډوالو په اړه چې ټاکل سوی له استرالیا څخه امریکا ته ولاړ سي جدي او دقیقې پلټنې او تحقیقات کېږي. په ترکیه کې د واکمن رژیم عمده مخالف د خلکو جمهوریت ګوند وایي دوی د انتخاباتي چارواکو د هغې پرېکړې په اړه د محکمې د بیا غور غوښتنه کړې چې د اپریل د 16 نیټې د ریفرانډم په تړاو یې ناټاپه سوې رای پاڼې منلې دي. د دغه ګوند یوه غړي اتیلا کارت د اپریل پر 1 په محکمې کې د دغه اعتراض تر ثبتولو وروسته په انقرې کې خبریالانو ته وویل دوی که څه هم په ترکیه کې قانوني ادارو تر ډېره خپل اجرایي واک له لاسه ورکړی، که څه هم دوی د سیاسي چارواکو لخوا تر فشار او انحصار لاندې وي، خو موږ باور لرو چې په ترکیه کې داسې عدلي مرجع لا هم سته چې د اساسي واقعیتونه وپیژني. د ترکیه د انتخاباتو مرکزی کمیټې ویلي چې د اپریل 16 ټول پښتنې نتیجه چې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته زیات واکونه ورکړي د اعتبار وړ ده او پر خلکو جمهوریت ګوند تور لګوي چې د بې ټاپه سوي رای پاڼو په ادا سره ګډوډي رامنځته کوي. مخالف ګوند د رایو په بیا شمېرلو ټینګار کوي، خو د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم پرون په انقره کې وویل چې د مخالفینو دا هڅې بې ځایه دي او دا غوښتنه یې د خلکو د وخت ضایع کولو بلل. یلدرم وایي د انتخاباتو مرکزی کمیټې پرېکړه وروستۍ ده او د ده په وینا په دې برخه کې د لوړ قانوني مرجع نسته. تمه د امریکا د استازو جرګې د استخباراتو کمیټه د امریکا متحده ایالاتو په ولسمشر انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې پر اداو څېړنې له سره پیل کړې. د پلټنې د دغې کمیټې د مشر ډیوید نونس لخوا ځندولې وې. دا کمیټه همدارس په پام کې لري د سی‌ای‌ای یا د امریکا د استخباراتو ادارې پخوانی مشر جان برینن، د ملي استخباراتو پخوانی مشر جیمز کلپر او د پخوانی لوی څارنوال سیلی ییتس سره د می میاشتې په لومړیو کې علني غونډې ولري. وروسته له هغه چې د دې کمیټې مشر د اپریل پر 16 نیټه له هغو انتقادونو ځان وژغوري چې ګواکې د سپینې ماڼۍ لخوا یې د څارنې د ادعا په اړه ناسم معلومات ترلاسه کړي، دا د دې کمیټې لومړني بحثونه دي. د امریکا د استازو جرګې د استخباراتو کمیټې پر مشر د دیموکراتانو لخوا هم دا انتقادونه دي چې وایي د پخپل د ولسمشر ډونالد ترامپ په انتخاباتي ټیم کې رول درلود. روسیه د امریکا متحده ایالاتو په ولسمشر انتخاباتو کې هر ډول مداخله ردوي، خو د امریکا استخباراتي ادارو په جنوري کې هغه موندنې خبرې کړې چې شهید روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د دیموکرات ګوند د کاندید هیلر کلینټن د کمپاین د خرابولو په هدف په هغو انتخاباتو کې د نفوذ عمل کړی و. په لری ختیځ کې د روسیې د پوځي وویاند ویلي د شمالي کوریا پولو ته نږدې د روسي پوځي اقدامات د هغې واده پلان سوي تمریناتو یوه برخه ده او د پوینا د کوریا په ټاپو وزمه کې د روانو شخړو سره تړاو نه لري. د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف وړاندې د هغو ویډیوګانو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه چې د سیمه ییزو رسنیو له لارې او هم په یوټیوب کې خپرې سوې. په دې ویډیوګانو کې د شمالي کوریا سرحدونو ته نږدې پر پریموري سیمه کې ډېرې ټانکونه او توغندي ښکاري چې په یوه اورګاډي کې د انتقال په حال کې دي. سیمه ییزو رسنیو د هغو سیمو د اوسیدونکو له قوله ویلي چې دوی د متحده ایالاتو او شمالي کوریا ترمنځ د احتمالي اټومي بریدونو له کبله بیره لري او د دوی په خبره شاید دي د کار د دوی پر سیمه اغیز ولري. خو الکساندر ګوردیف روسي رسنیو ته ویلي چې دا پوځي اقدام غیر معمول کار نه دی او د دوی د پلان سوي تمریناتو یوه برخه ده. ګوردیف انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي چې دا کار له سیاسي مسایلو سره تړاو نه لري او زیاتوي چې دا ډول تمرینونه هر کال کېږي. او د ناسا یو قراردي فضایي بیړۍ له 4 ټنه موادو سره نړیوال فضایي سټیشن ته ورسېده. د آیس ایس سفینه چې د یوې تجارتي کمپنۍ اوربیتل ATK لخوا د اپریل پر 13 د امریکا د فلوریدا ایالت څخه دغه سفر پیل کړ، نن خپل مقصد ته ورسېده. د اوربیتل ITK اووم بریالی سفر دی چې نړیوال فضایي سټیشن ته د اړتیا وړ مواد رسوي. دغه سفینه به د جولای پورې په فضایي سټیشن کې پاته سي. د خبرونو پای
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
به هم زما اسمت ساروان و ظریف نظر سلامونه په د ترشنه آسمان لاندی خبرونه کې ومنی. پرون په بلخ ولایت کې پر شاهین قل اردو خونړی حمله وشوه. د دې حمله د تلفاتو شمیر تر سلو زیات شودل کیږي. د شاهین قل اردو د ارکان رئیس عبدالروف محتاج د حمله د څرنګوالي په اړه آزادي رادیو ته وویل:
ما خود ما شخص رئیس ارکان قلوز داخل قلوز بودم در این مسجد داریم، ولی دشمن از یک بسیار یک مارات خاص استفاده کنه، دو رنجر اولدی ملی یک نفر از سیرم داده سه چرکدگی گویا که مریض از فاریا باورده در یک کراول یار توقف میتن یک در دقیقه پرسان میکنن با مردم میبینه لباس نظامی کارت های لیت هم داشتن با از اوجه که تر میشن در اگه قرار در ایجا هم سن میکنن کارت رو به جاپسخن این مریض با میشه کرد در قرار سه میشه سبت راجستر میشه و سبت راجستر شده در سبت راجستر یعنی مونه که سلا گرفته میشه کارت رو چون گرفته میشه با ایز دینه میشه زر خود میشه پرسنل یک نفر شهید میشه قماندان کندک هم میشه بوده شهید میشه قماندان کندک یک دو نفر زخمی دشمن از این موقع تو راست هم در سر مسجد میگه من خودم هم در داخل مسجد بودم که انداختا وقتی که صورت ما بسقات دیگه چه کنم قمانده دارم و بالاخره دو ارادر انجر که در میجا در استقامه ده بود داخل مسجد چهار طرف مسجد یا آمدن عمله کردن ما دوباره دور خوردم از منطقه من در سوق داره قلوروس و داره قطعات ریزر و منتظره که ما داشتیم دوان باید چهار طرف این مسجد نگرفتیم دشمن از منطقه تارمار کردیم ولی مشکلات بر ما اکنه پیدا کرد خود داخل مسجد شما میفهمه که دو هزار دو نیم هزار سرباز سرمتر بخاطر که روز جمع هستی جا نماز را میکنم یک مشکلات جدید پیدا شد
د شاهین قلی اردو د ارکان رئیس عبدروف محتاج و چه د پیش د جزیات و ترنگوالی پا اره معلومات را کول د پا کابل که پر سردار محمد داود خان روختون لحمله و روست سشکال تر طول و خونره حمله بلل شویده پا دوارو حملو که د تلاشه یا و استخباراتو پا برخو که ستونزو تگوتنی ول کیشی د دولتی ادارو پا خلک انتحاری چودن و ورپسی د چو وستوال و توپکوال و للوری حمله د افغانستان د دولت د وستوال و مخالفان و حق تاکتیک ده چه پا زلونو تکرار کرده خو له تکرار سره سره ولی امنیتی ادارې مخه نشي نیولی په دې خبرونه کې په دې خبرې کې و چې د امنیتي ادارو ضعف په څه کې دی.
بله تشکر آقای سروان. مهمانای محترم و در این بخش محترم آقای کابل خان تدبیر کارشناس مسائل نظامی، محترم آقای محمد یوسف امین زازه کارشناس مسائل نظامی و از طریق تلفن با دکتر نجیب پیکان رئیس سازمان مردمی افغانستان هم امیدوار هستیم که تماس برقرار شود. همچنان قبل از اینکه با مهمانای محترم مراجعه کنیم با خبرنگار ما در ولایت بلخ در مزار شریف آقای عبدالرؤوف مهتاج هم یک تماس برقرار شد. ببخشید آقای مجیب الرحمن حبیبزی هم یک ارتباط برقرار شد. بسیار خوب میشه. من اینجا دو نوته نوشته کردم.
بله حبیبزی
صاحب ببخشید که نامت یک ذره از پیش مشته باشد.
بله حبیبزی صاحب که اول زموش آوریدون که تا ولسمشر غنی هم مزار شریف ته تللی دی او تاسو په مخکنیو راپورونو کې ویلي دي چې د قول اردو له مشرانو سره ګوري. معلومات ورکوي اوریدونکو ته چې تلفات څومره شوي دي، څه حد ته رسېدلي دي او ولسمشر غني څه ویلي دي؟
نور همکارانو ته و همدارنګ نظر صاحب ته او د زیر ټول اوریدونکو ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په اړه باید ووایم چې ولسمشر نن غرمه دولس بجې بلخ ولایت ته راغی او دلته یې په دوه سوه نهم شاهین قلی اردو کې د اردو له جفتو چارواکو سره لیدنې کاته وکړل. له هغه وروسته بیا ورغی د دوه سوه نهم شاهین قلی اردو روغتون ته چېرې چې لسګونه زخمیان هلته تز درمنه لاندې دي. له هغوی سره یې هم شریکي وکړه او همدارنګه یې د دې پېښې د وژل شویو یا هم هغه کسانو چې دوی زیانمن شوي وو د هغو د کورنیو له غړیو سره خواخوږي څرګنده کړه. د دې تر څنګ اوس مهال ښاغلی ولسمشر د بلخ ولایت د امنیتي شبکو سره د خبرو اترو په جریان کې دی او د پېښې د وقع کېدو یا د پېښې د رامنځته کېدو د څرنګوالي په اړه سره افکار تبادله کوي او دی تر څنګ ویل کېږي چې ولسمشر غنی به هم هغه کسان مجازات کړي چې ګواکې په دې حمله کې ناغېړي ته سره
کړي. بله آقای حبیبزی، تعداد تلفات فعلا موازی شد تا آخرین رقم ها گفته، میتونین به ما؟
برای چند آقای نفر رسانه های متفاوت تلفن متفاوت را کردن. ما در آخرین لحظات امروز که تا به حال ما با شما صحبت میکنم با ارقام دقیقی دست یافتیم از منابع خود کووید سونوی شاهین تعداد از کشته شده ها در این رویداد 138 تن نشان داده شده و تعداد از مجروحین هم 64 تن و گفته میشه که مهاجمان مسلح یک تن از اونها زنده دستگیر شده و مجموعا 6 نفر بودند با استفاده از موتر رنجر. قلوتام قلوی بسوگر شدن شده و در مسجد بلای نماز گذاران حمله کرده.
بله، بسیار کوتا اگر بگوین که عکس‌العمل والی صاحب ولایت بلخ چطور بود؟ آقای عطاونا چی فکر میکنن؟ چی گفتن؟
در نخستین روز از این رویداد عطا محمد نور والی بلخ همانند سایر سران سیاسی.
بله بله عبیب صاحب.
بله ادامه بتین صاحب.
بله
امیر ما نشنیدیم. بله
بله به مکنش خود و نشان داد روز گذشته و یک حمله غیر انسانی، یک حمله بزدلانه و یک حمله وحشتناک خطاب کرد.
سلامت و سه مجیب رحمان حبیب زیو پا بلخ ولایت که دازادی رادیو خبریال اوس هم ملمنو تزو چه ستیدیو تی تشریف راوره ده و ورته هر کلای ویو شاغل کابل خان تدبیر ده پوزی چارو کارپو او همدارز محمد یوسف امین زازای ده نظامی مسائل و کارپو. لومله شغله کابل خان تدبیر که تاسو مجاوردون کو ته وایس لکه څنګه چې په سریزه کې مو اشاره وکړه تقریبا لمدغه تاکتیک نه بیا بیا د دولت وسلوال مخالفان استفاده کوي او تقریبا هر ځل په نسبی ډول کامیابی شي. علت څه دی؟ ولې افغان امنیتي ځواکونه د دوی د تاکتیک مخه نشینی ولې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درنښت تاسو محترم نظر صاحب او دی ازادی رادیو ټول اوریدونکو ته اجازه راکړئ روان دین شي ز خپل خبره او نظر باندې شروع کما. دی پیخي ټول مړو ته او شهیدانو ته الله خدای پاک جنت فردوس وغوړم او هغه څوک زخمیان شوی دی هغه ته خدای پاک عاجل شفا وغوړم او د افغانستان ټول خلکو ته تسلیت یم. مثل خبر ده دا چې په افغانستان کې هغه مشکلات چې موږ لرو خصوصا د افغانستان په نظامی سکتور کې او تیر شپاړس کاله موږ دوامدار په دې باندې لګیا یو، په دې باندې خبرې کوو، په دې باندې لارښوونې او تر یو حده پورې هغه څه باندې چې پخواني نظامیان پوهیږي هغه ظرفیتونه چې په هیواد کې موجود دي د هغو نه استفاده یو له دغو عواملو نه ده چې داسې پیښې په افغانستان کې وشي. په افغانستان کې شپاړس کاله مخ تیر کړي دي. په افغانستان کې په تیر شپاړس کاله کې موږ دغه تیر یو نیم کال نه ورېغې خواته دا ولس کا دا پنځلس یا څوارلس نیم کاله ټول موږ ضایع کړي دي او د هغې د ضایع علت دغه ده چې نن موږ ته نه هغه سرباز چې خدموو له هغه سره بېدون له دې چې کومه انګېزه ولري، بېدون له دې چې هغه سرباز د افغانستان په باندې فکر وکړي، هغه د یوې ګولې مړو ډوډۍ د پیدا کولو دپاره استخدامېږي او هغه څوک چې اردو ته ځي د هغه هغه اصلي هدف همدغه ده. په اردو کې یو ډېر لوی مشکل چې ده هغه دا ده چې په اردو کې هغه سیاسي راستونه چې پخوا یې وجود درلود، هغه څه چې د ظاهر شاه داود خان له وخته د تبلیغ و ترویج تر عنوان لاندې چې سربازانو ته به یې انګېزه ورکوله هغه وجود نه لري. له بلې خوا ضعیفه تعلیم و تربیه د دغسې افرادو او اشخاصو په واک کې ده چې هغه واقعا د تعلیم و تربیه نه خبر نه دي. مشکلات په دغه برخه کې ډېر زیات موجود دي. سوق و اداره په قطاعاتو کې او په قطاعاتو کې د زورواکانو موجودیت چې هغه د قومندان امر نه مني، هغه څوک چې هلته حاکم ده، هغه څوک چې مقرر شوی ده د هغه امر نه مني. او په ټوله کې په افغانستان کې یو له ډېرو لویو مشکلاتو نه د افغانانو اوږده مهاجرتونه دي او هغه څوک چې دغه اوږده مهاجرتونه یې کړي دي او پخوا د قومندانانو په حیث پاتې شوي دي د افغانستان په مختلفو سیمو کې په ډېره لویه پیمانه باندې غیر مسؤول وسلوال جنګیالي لري چې هغه په کرایه باندې جنګونه کوي، د کرایې جنګیالي دي او هغه نن هم موجود دي. دغه څوک چې مسؤلیتونه اخلي دا مخته معلوم دي د افغانستان خلکو ته د دې ضرورت نشته چې څوک دا ویایي چې یا داعش قبول کړه یا طالب قبول کړه. موږ په اصلي مراجعو باندې پیږو. اصلي مراجع په افغانستان کې څوک چې دغه د دهشتګردۍ او دغه مسایل تنظیموي هغه په دموږ ګاونډیان دي، د سیمې هیوادونه اوس تازه ورسره یوځای شوي دي او د هغو په لاس کې ډېر لوی ظرفیتونه د افغانانو وجود لري. مګه په وارو وارو پیشنهادونه وکړه چې د افغانستان په استخباراتي ادارو باندې سرمایه ګذاري وکړي. په افغانستان کې د افغانستان ټول عسکر بایومیټریک کوي او دغه بایومیټریک عملا کمپیوټر ته داخل کوي. کله چې څوک قطعې ته ننوځي یا کله چې څوک د قطعې نه د باندې وځي هغه باید د بایومیټریک سیستم له لارې دخول او خروج اجرا کړي او هغه موټرې چې په بازار کې ګرځي په غیر مسؤول شکل سره.
محترم آقای تدبیر، این موضوع پسانتر در مورد راه های حل باز پیشنهاد بکنید تانه را خوب مسائل تره کردین. خوب قبل از اینکه با آقای زازه موقع بتیم بین یک دفعه با دکتر نجیب پیکان رئیس سازمان مردمی افغانستان که از خط تلفن از ولایت بلخ مهمان ما هستن با اونام صحبت کنیم. دکتر صاحب خوش آمدین به برنامه، صدای ما را انشاءالله میشنوین.
سلام به شما، سلام به میمانان بس و سلام به شنونده های شما. بله سلام شما رو دارم.
خب فعلا در مزار شریف یک حادثه بسیار علمناک بگویم اتفاق افتاد. شما من حیث کسی که در اونجا هستین در این مورد چی گفتنی ادارین؟ مشکل در کجا هست؟ سیب
اول خود تسلیت عرض میکنم به خانواده شهدا که خیلی بزرگان توسط دشمنان خفاش شد با شهادت رسند در جیان قیام و سجده و رکوعی که در حقیقت عبادت اسلامی است در داخل مسجد مصروف ادای نماز بودند و بیرحمانه با شهادت رسند. تسلیت عرض میکنم. ثانیا من فکر میکنم که حادثه‌ای که دیروز اتفاق افتاد برمیگرده بر کوتاهی و کمکاری سطح رهبری و مدیریت جنگ و مدیریت بخش نظامی در افغانستان و مشخصا در قول اردو. حرکت طوری بوده که در حقیقت بخشی از مهاجمین با استفاده از نشان دادن از اینکه ذخیر داخل قول اردو میسازن توسط رنجرها داخل قول اردو میشن و در قراول دومه که برشان گفته میشه که مربوط کدام قطعه هستین و از چون بازجویی صورت میگیره اینا شلیک میکنن و سربازا رو به شهادت میرسنن و بعد از این مستقیم بالای مسجد که در اونجا سربازا در حال نماز گذاردن بودن حمله میکنن و بالاخره با شلیک مسلسل و انفجار میکرد به شهادت میرسنن. و کل از این به باور ما که یادسه حادثه ناجوان مردانه بوده در حقیقت مثل که بالای افراد ملکی این حمله کرده باشن در مسجد هیچ نظامی حضور نمیداشته باشه ولی سربازا وقت ادای نماز اونجا حضور داشتن بعدش به طرف تامخانه اینا حرکت میکنن و قضیه قصه بالی میشه که مدیریت در داخل صورت گرفته بوده و اینا فرصت خوب داشتند و خوب مهندسی شده بوده که از کجا به کجا باید حرکت کنن و در کجا میتونن نظامی های غیر مسلح را اینا در بدام بیندازن و بالاخره بالایشان شلیک کنن. کل از این برمیگرده و اون کوتاهی کمکاری که ادارات درجه یک اینا داشتن متاسفانه تنها بر آمدن وزیر دفاع بوده نه بر حفاظت خود قول اردو و سربازا که دست به دست هم‌داده عوامل سبب شد که بالاخره جان بیشتر از صدها هموطن ما را و سرباز ما را گرفت.
تشکر. محترم آقای محمد یوسف امین زازه، شما بسلا کارشناس مسائل نظامی هستین، شما چی فکر میکنین در اینجا مشکل اساسی در سر چی موضوع باید ما فکر کنیم؟ سیب
د ټول نمخ کې نظر سپتا است څروان سپتا او میس کې موږ ملما دوی ته د ټول خپل نیکی او احترامات وړاندې کوم. ګوري زه د حوال د هر څه نه مخکې د افغانستان یو عام وګړي په صفت زه د دغه نه ډېر زیات خسته شوی یم چې زه همیشه او زه به خپلو هیوادوالو ته به تسلیت عرض کوم او د افغانستان خلک ترنه ستړي شوي دي. زه به دغه خبرې په بل شکل به پیل کوم. زه حوال د خپلو د وسلوالو منصوبینو له طرفه او د افغانستان د خلکو له طرفه هغه خپله کرکه نفرت نفرین زه د قاتلینو ته زورواکانو ته قانون ماتونکو ته او هغه خلک چې مجرمین دي او د افغانستان د حکومت په کل کې قضا څارنوالې مقننه قوا کې دوی ته د امن کورونه ترنه جوړ شوي دي زه به هغو ته نفرین صادر کمه ځکه چې دغه اشخاص دغه مسایل باعث دې شوي دي چې دښمن ورځ په ورځ تقویه کېږي دښمن صفوف ورځ په ورځ غښتلي کېږي دښمن هغسې قوي دښمن نه ده اگر کړنلې دې مو غلط کړنې باعث دې شوې دي غلط مدیریت باعث دې شوې ده چې نن ډېر یو ضعیف دښمن اگر کولای شي چې د افغانستان خلک تهدید کړي هغه دې منځ ویسي بلاخره داسې ځای کې لکه دې بلخ پیخه د قول اردو پیخه چې هغلته سربازان هما ورونه هما عزیزان هما دوستان هلته په داخل د قطه کې هلته صرف د یو قراول نه بل څه هلته وجود نه لري سلاوی دوی خپل په سلاکوټ کې هلته هم دوی داخلیږي او هلته هم هما سربازان شهیدان کېږي هما افسران هما ساتونکي بلاخره ما د افغانستان خلق دا په کول کې زه دومره ویل شم چې زه دښمن باندې چې تاسو مخکې ویلي کوم تدابیر چې د دښمن د منځوړلو په خاطر یا د دوی د تضعیفولو په خاطر د امنیتي ادارو یا د وسلوال پوز د لوري له طرفه زه تاسو ته عرض کوم هغه تدابیر درست نه دي نیول شوي، هغه تدابیر درست ارزول شوي نه دي. دلته ګوره
دښمن ته یو خبره ده چې کېدای شي مقررات وي، تدابیر وي، ورته جوړ شوي قوانین وي، مقررات وي، لیکن عملی کون که چوک دی؟ افغانان دی، افغانان پر طول مواردو که فکر نکوی چه دیر بیغوری نکار اخلی. پا اکثر مواردو که پامده کابل که پاغا سیمو که چه دیر سخت قیودات هم دی، دیر زلی یا چوک وی زفلانه پیشنم و صرف با دی غیبه خبر باندی هم اغا ساتون که اجازه ور کری و بیل دی چه تلاشی که دی نور دنیا گوندی نده. پا نور دنیا که یا چوک دی وزارت وزیر هم وی اغا قانون داوی چه تلاشی شه اغا وزیر هم تلاشی ور کوي، لیکن د موږ په وطن کې دا شی نشته. دا نو یعنی په مقرراتو نه کیږي، بلکې فکر کوم چې په تربیه باندې دا مشکل حل کیږي.
طرز فکر، تجربه، بله.
څه فکر کوي؟
زه تاسو کامل متغه موافق یم. ګوره ما چې تدابیر ولې، تدابیر صرف هغه تدابیر نه دي چې عسکر ته هغه روزنه ورکا او څه رقم باید پیره وکړي، څه رقم ګزمه وکړي. د ما مطلب په تدابیرو کې دغه کوم مسایل چې تاسو هم یاد کړل او مخکې جنرال صاحب یاد کړل، دغه ټول ورکې شامل دي. امنیتی تدابیر یا زه په بل اصطلاح ووایم، هغه عوامل چې بالاخره د دغه رقم د جګړو، د دغه رقم مصیبتو هغه کې منځته راځي، د هغو باندې باید فکر وشي. زه یې منم. زه د
اونې مسئلې کې فکر شوه، باز میایم د ای موضوع. محترم آقای کابل خان تبیر، قبل از اینکه به شنونده عزیز ما موقع بدیم، یک مسئله است که افراد عسکر نی که اونا به هیچ معنا فکر نمی کنم، من شخصا خودم، که اونا گناه داشته باشن. همین کسایی که برای قمانده میته، وظیفه میته، اینا چقدر با تجربه هستن. یک همین حوادثی که آدم از نظر میگذرن، یک چیز متوجه میشه. آقای تدبیر، ما فیلم ها و سینما ها یارو تعقیب میکنین یا نمیکنین؟ ای بسیاری چیزا رو در این روزا ما در چندین فیلم دیدیم که همین مسئله مریض بانه میکنن و میبرن و در یک جای داخل میشن و بام میکفانن، از این قبیل مسائل. خو این همین فیلم ها، همین سینما ها رو که طالب ها خو میبینن، میگن ما خو تلویزیون نمیبینن، بخیل میبینن، از او فکر میگیرن. همین رهبر ها، همین قماندان ها باید بشینن که در دنیا چه قسم چیزای میشه، او را باید یک به یک نوت بکنن و نظر به او باید محافظه یک شفاخانه، یک مسجد، یک جای دیگر بگیره که دشمن چطور میتونه بیاید. نیست امی مسائل تکنیکی را تا چی حد ترینینگ میشه بستلا، تا چی حد تمرین میشه در بین آمرین یا کسایی که قمانده میتسه. آقای تدبیر،
جناب نظر صاحب، ما کاملا با شما موافق هستم. موضوعی را قبل از این چاروان صاحب طرح کرد، ببینید در افغانستان مسئولیت در مقابل قانون زورواکا و زورسالارا دارن. امیال ما در رامی آمدم، در سر چارایی دیدم که یک ترافیک با یونیفرم، یک آدم از موتر خود پایین شد، از موتر لنکروزر و نم ترافیک لد کرد. در حالی که ما قوانین مشخص داریم، شما در دوران وظیفه بالای منصبداری که دست میندازین، از یک الی سه ماه حبس باید تیر کنین و یا جریمه چیز بپردازین. در اینجا در افغانستان بعضی مردمیت در مقابل قانون مسئولیت دارن و این بزرگترین چالش است بر نظام افغانستان، بر تمام سکتور نظامی افغانستان. شما ببینید چرا قماندان، در حالی که کسی که در بلخ به حیث قماندان قول اردو تعیین شده، یکی از ورزیده ترین سایه منصبها است، منتها کی از او امر از او را کی اطاعت میکنه؟ مشکل در اینجاست که در اینجا افراد و اشخاصی گماشته شده. شما ببینید یک قماندانی کابل در ظرف 15 سال نتانسته قماندان توله قرارگاه خود تبدیل کنه. 15 سال یک نفر قماندان توله است، او اشتهارات هم داره، سر دیوارا ویزان میکنه، در بیرون قماندانی روزهای شهاده رو خودش تنظیم میکنه،
وزیرش هم نشته میکنه. بله راست میگین، این مسائل است که راست میگین، منتها خیشخوری و گپا شکایت ها زیاد میگین. منتها من میخواستم سر از یک کمک فوکس شوه که تا چی ادمی کسای خود کسایی که رهبر هستن قمانده میتن به فرد عسکر که در جبه روان میکنن یا در بین خود میشینن و تره میکنن استراتژی امو مثلا یک شفاخانه را چطور حفظ بکنیم، در اونجا کامرا را با چطور کنترل کنیم، عسکر که میاد چطور میاد به بانه مریضی شاید داخل شوه. امی رهبرا که خودشون این موضوع را که از نظر نگذرانن با او عسکر که دادن دروازه استاد است یا پلیسی که استاد است برادو چطور امر کنه که چطور چیکونو خوب بیچاره شاید بی سواد هم باشه نیست. امی مسائل تا چی امی تعلیم و مشق در بین خود رهبرا میشه سه.
مشکل در اینجا است نظر صاحب که ما مشکلاتی ما چی است در نظام. اصلا ما در سکتور نظامی در 15 سال گذشته شما میفهمین جناب نظر صاحب باز در سمپ 12 در 8 سال تاسیم یک انسان ارکان حرب میشه. ما در 15 سال گذشته هر قدر مردمی را که بر تعلیم به خارج از افغانستان روان کردیم و برای اونا یک زمینه فرار بود. اگر شما ببینین هر کس از خویشاوندای جنرال است، از خویشاوندای رئیسای کلان است، رئیسای عمومی است و یا از مردمای بزرگ، شما یک دفعه نمی احصایه را اگر کسی از سکتور نظامی افغانستان طلب بکنه که چقدر مردم پس برگشته و در افغانستان خدمت میکنه. امروز تکنیک مدرن شده، امروز هر مسئله ای که یک نظامی برش تربیه میشه، اگر بر تلاشی است، اگر بر پایگیری یک موضوع است، اگر بر جلوگیری از یک موضوع است، اگر نگاه داشت نظام قراول است و دیگر مسائلش، این موضوع ما قبلا در گفای خود عرض کردم که ضعف تعلیم و تربیه است در نظام. در نظام زمانی که تعلیم و تربیه نباشه، در زمانی که سوق اداره نباشه، اردو چی است یا نظام چی است؟ نظام یک مجموعه از انسان ها و تکنیک است. شما انمی انسان و تکنیک هر کدامش که استعمال یکی دیگر نفهمه در اونجا تراژدی به وجود می آید. شما یک تانک که از امریکایی می گیرین و او سمال به کمپیوتر است، به سیستم عصری است، اگر برای ازو شما یک کسی نداشته باشین که او را دقیق استفاده کرده بتانه، انمی ترپاجات به وجود می آید. ما مشکلاتی که داریم در افغانستان، کس در سکتور کسایی که کار کردن تا 1.5 سال گذشته، ما دقیقا می فهمیم که در افغانستان بسیار مردمای خوب عمل در سکتور نظامی افغانستان در رهبریش هستن، ولی که یک وزیر نتانه، یک قماندان نتانه یک شخص را ایواز کرده به جایش کس دیگر نصب بکنه، یک قدر وابستگی است جناب نظر صاحب که اگر شما رسمان یک قرضابط شور بیتین تا ارگ افغانستان شور میخوره.
اینمی
مشکلات است که نظام به چالش مواجه سخته و ما نمیتانیم که نظام دلخواه خود داشته باشیم.
سلامت و سه کور و در قدر من واردون که وسم تاسی تا نوبت در که وزمش دیخ پروانه ملمانه دی نظامی مسائل و اساس کابل خان تدبیر همدارس محمد یوسف امین زازای چې حقوقی هم د پوزي چارو کارپودی ډاکټر نجیب پایکان د افغانستان د ولسی سازمان رئیس لاندې خبرتیا ورسته د ټلیفون شمیرې در اعلان او هلال روچې د موضوع په اړه باز مشله درنو ملمنو څخه پښتني وکي.
ژوند
آزادی خزینه پر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشمو پزماګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او FM 0.15 صفه.
شماره های تلفون استودیو ما فعلا 0700-822-755 و 0799-203-540 و شماره بین‌المللی ما 00-42-02-2112-45-01
او که در افغان بیسیم سیم کارت لره اتصواتلش میره پیاد لره لده طریقه هم SMS یا لان پیغام راسته ولیشه او که انترنت لره په انټرنیټ کې زموږ د سکایپ پته ده radio.azadi. اوریدونکو لرو د ټلیفون لاري مهرباني کوئ صاحب.
بله
سلام علیکم. سلام علیکم ورته.
وعلیکم السلام. بله صاحب
ساتایتن خراب
شي په پوښتنه په دننه په پوښتنه مشکلات دي مشکلات خو شتام ستا دغه ځکه چې ریسر کام ورو خپل خبري وکړي د دې کولو دوه ریسر کام
وکړي
چې ولاغم په دا سانه کې ستاسو په دریم نظام کول کې چې ته یې متزره ولې نستا ستاسو په دریم نظام کول کې کنټرول ولې نستا او بیا دغه موټر چې دشمن وروړي د دشمن د دې ولې او ار ورغان ته هر کټه ولې خبر نه ورکول کیږي چې دا چې صد د دشمن پلاس ورغلي دي باید دغه ټول عسكر بيداري او په دغه کرول کې دونه پر ولاري او د دشمن راځي ادونه پر ادب ګرځي بیا تاسو د ستید رسیدي ستاو او کاغو شوته یا ستاو او تو همزايته یا مسجد ستاکه قیمه تزره ولې نه ستولي دونه نه خبره ته په کلی کې پروت او کپای په د څلور مزه څلور دوازره څلور سو نه پاره مسوله یا او ته یا سرکان یا بیا دا وایې چې زم په دامه حل کې وم نو ته څنګه دا ته شمع باندې سره له خدا ستاسو د دې چې پاتې سلامونه سروان سه تاسو ته ملمنو ته ټول اوریدونکو ته او دا کوم واقعي چې زه زخمیانو ته د خدای نه جلجلونه شفا غواړم او کوم چې په حق شي دی هغه ته جنت پردوس غواړم سره دې ته وندي پاکیانه
مهرباني کوي
زه خو داسې وایم چې ان دې د اشرف غنی نه کته او د اردو او د پولیس نه د دې هغه نه پورته دا خلک چې کوم د افغانستان لپاره خطر دي هغه پارلمان دا کاغه ولسی جرګه دا او کاغه نور یعنی کومندانان دي والیان دي یعنی دومره به نه داعش دوه خطرې زموږ لپاره او نو طالب دومره خطرې زموږ لپاره دا خواسي نوم دی حقي ټول اندري خواسي نوم په یعنی طالب باندې کېږدي خو یو رسنۍ ته زنګ وخي یا زه یا بل بل چې دا مونږ وکړو ان دې دیو نه غلطه بل دښمن څوک نشته او ټول دې دیو لاسته ورکه څنګه سی ودن نشي زه دا خبره ما مخکې هم درته کړې و چې زه ستاسو دفتر ته درتلم یو د ژمې کې والله چې زه دوه درې ځای خاص کالی کې وم زه تلاشي شوم امیر سمینی سره مې قتل کول چې دومره زه تلاشي شوم چې هلته ځای پر انتظار کې وم وم څنګه یو موټر څنګه یو هغه دومره به دن نشي خو دا څوک دي دا ټول لاندې دي نو مونږ بل چا نه کوو ټول لاندې دي د غټو
سلامت سید عارف زازه سب بنانه کور ودان بل اوردون که امدارو زن معرفی که آزادی رادیو داو دراز دی افغان بیسیم دا تصواتلش میری للاریم پیغامون راغلی دی دابام ول ولو خوست یا اوردون که مرابانی
سلام علیکم
علیکم
رادیو آزادی
هست؟ بله آسه بفرمین سوال تانا تره کنین که وقت زایه نشه
تشکر سلامت محترم حب سلام به تمام میمانای معزز شما و برادر محترم یک پیشنهاد دارم به این دولت همین دولت خودش یک دولت نیست که از خودش حمایت کرده بتونم بمیریم سر اختی مولی عقیدتی عین ما تکون و یبدی که الموت و لو کنتم فی بروج مشیده این یعنی آیت قرآن بریم و سراحت هم نیده اگر شما در قلعه آهانی نمکی باشین مرگ فرا میرسه شما را جلو کنه میگیره و شما را فرد معین عجل میرسه و میگیره کن بیتانی پیشرفتا در تمام کشور جهان هستد در همون جا حمله ها فرام میگیره و عجل میره و بحر کفه میره بمنی براشه میگه بیده خیلی پیشتر نشوه اما این وای عجل کس گردخ نمیتونه باید هم یک تدبیر اگر داشته باشم خودتر هم نشوه میگه تدبیر در پیش اینا هیچ تدبیری نداره خودشم در پیش تقدیر تدبیری وجود نداره اما خودشم نه تدبیر نداره نه تقدیر
سلام مرسوسی یو بل اوریدون که املا اخلو بیا ملمانو تا نوبت ورکونه تلفونی هم قطع شویده
بله یک تلفون دیگه از بخیلم بله بفرمان سیب
مهربانی سیب رادیو ټیټکی یا رادیو لری شي لطفا بیا خبري وکي
السلام علیکم
و علیکم السلام عزیمی سابی اسلکی
اول کو
اول خدای مریضان و زخمیان و شفای اجل وار و دل خیدان و طریقه سعادت خبول و مقبول ایده واجه نه یا اللہ را دا را دا چه دا دا خلق لکو و خبول گورنی که گردوی
بله سب
بله خب فکر میکنیم فعلا شنانده عزیز ما تمام شدن. به هر حال بریم یک دفعه مزار شریف. چی میگه آقای سروان دکتر صاحب نجیب پیکان؟ شما شنیدین، سوالارم شنیدین، انتقاداتم شنیدین. شما که در اونجا هستین شما چی حس میکنین؟ از انتقادات به جایم تیر شدیم، چی باید شد وزیبات که جلوی گونه مسائل گرفته شود؟ یعنی مشکل در کجاست؟ بفرمایید سب.
با باور من این مشکل تنها مزار شریف و مشکل یک گوشه افغانستان، افغانستان شمول است، در هر گوشه افغانستان که در حقیقت یک ضعف پیدا میشه ضعف حکومت و دولت افغانستان است. با باور من اگر تدابیر شدید امنیتی که این قوماندان ها و این بزرگ ها به خود و به خانواده های خود گرفتن، اگر کمی بر سرباز وطن هم فکر کنن، بر سایر پرسنل خود فکر کنن، ما فکر میکنیم که به گپ اینجا نمیرسه. یعنی به این مفهوم که این ضعف برمیگرده به همون ضعف مدیریت، عدم قمانده واحد، پراکندگی در ساختارها و از طرف دیگر چیزی که ما در بلخ مشاهده کردیم، در حقیقت یک ناهمگی بین پرسنل نظامی در داخل قلدرم مشاهده میشد. یعنی شما ببینید که یک قطعه واکنش سریعی که ایجاب میکرد به سرعت وارد ارفان شبه نبودن، اونه در دست پاچگی در حقیقت بیشتر آماج قرار گرفتن، چون یک کمانده واحد وجود نداشت، از طب تدابیر برش انجام نشته بود، بسیار به تفاوت عمل صورت گرفته، امکانات امنیتی که در برابر اینا باید ایجاد میشد با تأسف نبوده. و یک چیزی که بیشتر میخواییم با پاسخ شنونده هم پاسخ باشه که این کسایی نبوده که با تمام قوت از بیرو با حرکت کرده باشد، بلکه در داخل سازماندهی شده، با تأسف نفوذی های از دشمنان در داخل اردو هم موجود بوده که اینا را راهنمایی کرده، و از طرف دیگر یک مقدار درس های عقیدتی که توسط اشخاص افراد داده میشه، ذهنیت سربازهای اردوی ملی را تقریبا تغییر داده که عموم تیم عقیدتی سیاسی که در داخل ساختار نظام افغانستان هست، با باور من اینا خودشان همگی واحد ندارن. یک جای جهاد یک قسم تعریف میشه، جای دیگه یک قسم تعریف میشه، و بالاخره با سربازها روی واحد داده نمیشه. مورال قوی که اینا در حقیقت دشمن شکن باشن نیست، و تعریف مشخص از دشمن با تعصب برای اینا تر شاید باید نیست. و چیز دیگه که میخواد واضحاً با قوت بیان کنیم این که نظم نظام دیگه چیز است. اینا کسایی که بودن با خود اصلاشان هم قسمه که سفاد نششد نقاط داشتن، و اینا با قیافهی که در حقیقت ثابت میشه نظام نیستن هم داخل میشن. من فکر میکنم پیشنهاد مشخص که اگر حتی قل نظر چهره، از نظر سر صورت، از نظر ریش بروده که به حساب یک نظامی باید از کدام سطح باشه، اگر اردو رو تصفیه کنن، در حقیقت فرق بین طالب و سرباز اردو و سایمنسای اردوی ملی فهمیده میشه، در حالی که
قسم پیکان صاحب اکثرا دست شویدی که مغا طالبان هم دی عملی لپارگیر وحی ور تا پتلون آخوندی، یونفورم آخوندی، او غیم زن بدلیی ور سره.
بله، ولی کمتر اتفاق افتاده. به دلیل اینکه شما میبینید که بعضن سربازایی که در جنگ مصرف میشن لباس نظامی خود کشیده در صوف طالب با چریش داخل بشن، جان نگاه کردن فرض است، ولی در این قصه مورال شکنی میشه، نظم اردو را برهم میزنه. شاید از این خلا هم با تمام قوت استفاده کرده باشن که طبعا استفاده کردن. یکی از گزینه هایی که تو حداقل تفکیک شده بین دوست و دشمن میتونه باشه، این رای حل نهایی نیست. رای حل نهایی آموزش بسیار قوی بر اردو است، امانگی اردو است، و این که اردو از هر ولایت به شکل ارجل جلب شده، و اینا تا شناخت قوی بین خود ندارن، تنها در میدان جام نظامی که میبینن دستای اقتصادی قوی‌تر امروشان کار شد. من فکر میکنم میتونه کمک کننده باشه. و دوستایی که بیشتر گفتن که بس تقدیر ما الحمدلله مسلم هستیم، به تقدیر اعتقاد داریم، ولی اگه قرار باشه که یک بم از طرف یک کشور بالای ما پرتاب شود، منتظر باشیم بگیم ما رو نمیکشه. فکر میکنم که در این حال حق تدبیر
دیره. مننه، سلامت و سه چیدی موضوع تمام اشاره بکره زاده صاحب او همدار از شغل تدبیر. یو مسئله چه لمنانی اوریدون که اشاره ورته وکره، اخه داوه چه وی منتظره قطعه ولی نوه په هم دی قول اردو که ده زین نور مسائل هم بیاد کرد چه طول نظامی دی او آیا تشور سر موافق است هم دغه نیمگرتیاوی پا دی قول اردو که موجود دی بیاو کنه لمره ازاز ایسیب
گوری او وروخ مو خی خبر ته اشاره وکړه مګم دا مسائل په قطعات کې مد نظر نیول کیږي هغه مسائل شتون لري منتظره قطعه شته ده خو مخکې تدبیر سبا مې یو مسئله ته
خو داسې معلومیږي چې بی وسلې و داسې ویل کیږي چې هلته په داخل کې چا وسله نه درلوده
ګوري دغه حالات فرقی منتظره قطعه د دې لپاره دی چې یو عاجله مسله د قطې نه باندې په قطې داخل کې چې پیدا کیږي هغه نه به کار اخیستل کیږي قراول دغه لپاره دی چې هغه د محالاتو نه په خپله ګارنیزون په منځ کې د قطعاتو په منځ کې د هغو نه ساتنه کیږي یعنی پیراداري ورته کیږي هغه آیا ټول آنی هغه عواملو ته هغه غلري یعنی باید آماده اوسي دلته ما مخکې زه غواړم چې ووایم چې ما د امنیتي ادارې هغه چې ډېرې زیانمن شوي دي یا متاثرې شوي دي هغه د څه شي نه دي ګورې زه تاسو ته ووایم دلته قومي ټیکهداران جهادي ټیکهداران نور مسایل دي دلته سیاسي مسایلو دوی باندې تاثیر کړی دی هغو ته مداخلې شته دي بله ډېره اړینه مسله دا ده چې مورال سرباز یا د افسر یا د سای منصب مورال یا انګیزه تاسو داسې فکر وکړئ وخت چې تاسې هغه قمندانان چې تر پرونه پورې دوی خپله تروریستي عمل ترسره کول دوی خپل تورستان او خلک وژل پلونه پلچکونه ډنګول مکتب معلمین به مطالبین می وژل دلته به یعنی زر جنایات کړی اغه نن تا قومندان شوی ده کنه مثلا تا دغه برقونه لنونه به مینونه وته کې خوات یعنی ټول ماین پالی ټول مسل به تخریب دی واد دی پر د روزل شوی وو نن هغه قومندان د قومندان د قلوردو د قومندان د کندک د یا مثال قومندان د لوا د یا په ولایتو کې د امنی قومندانان دي یا وزیر ده نو ته زه څنګه انګیزه زه واخلم چې پرون جنایتکار نن په ما باندې حکومت کوي نو بیا څه تضمین شته چې د نن جنایتکار سبا باندې ما باندې حکومت ونکړي اصلي ستونزه د دې مونږ د حکومت د دغه هیواد اصلي ستونزه دغه ده زه د دښمن تعریف نه لرم زه د دهشتګرد زه د هغه کسانو چې مثال تاسو مونږ وایو چې ویره اچوونکي زه تعریف نه لرم
تعریف نه منظور چې دی خو معلومه ده
منظور مې دا ده چې
د تیر دوه ورځو مخکې خبره ده چې ولسمشر ویل هغه څوک چې ورسره جنګیږي هغه تروریست دی یعنی دښمن دی یو څوک چې نه جنګیږي هغه نه دی
بس څوک چې نه جنګیږي څوک چې دلته وایي چې زه افغان نه یم دا ما دښمن نه ده څوک چې د ډیورن کرخ دلته ماته وایي چې د ډیورن کرخ نه منو او دغه خبره منوي او دا د افغانستان دښمن نه دی د افغانستان د خلکو ذهنیتونه ما ملي مسایل په مقابل کې ولاړ نه ده دا څوک ده څوک چې په خپل افغانیت ولاړ نه وي دغه ما دښمن نه ده څوک ده دغه وخت چې په ټلویزیونو په راډیوګانو کې دغه مسایل تاته مطرح کیږي دا د دښمنانو ذهنیتونه د افغانستان د خلکو ذهنیتونه خرابوي بالاخره د افغانستان دښمنانو په صفوفو کې څوک ورځي خو همدغه افغانان ورځي کنه اندغه افغانان اوقدمن کیږي وخت چې په چوکې دی جنگ ده وخت چې یو والی د توای چې نیم قوت دی دغه چوکې دی ټول افغانستان ماته راکا یو والی عادي نو دغه ذهنیت زه په صفات یو افسر په صفات یو سرباز زه څنګه مورال واخلم
زه د افغانستان څنګه دفاع وکړم درست تشکر حالا ما یک ده دقیقه وخت داریم یک رای حل مگر پیشنهاد شود دیگه چطور شوه کذیبات
یک بله لکه پیکان سر چیزینی نظرون نورا دیکل
بله تدبیر سب شما چی فکر میکنین یکی از شنوندای ما بخیان که آقای پیکان این موضوع را تره کردن که زیادتر مثلا امنیت انفرادی در نظر گرفته میشه مثلا فلان قماندان سب یا فلان وزیر سب هر کدام شما چون حتی بعض قماندان های مهم حتی 50-60 نفر محافظت شه میکنه این قسمی اگر ما وزیرا و وکیلا را برازی ها کل توجه به او شوا خو مردم میمانه در میدان خدا و راستی خو سب یارم یک فکر کنین راه های علا پیشنات کن تدبیر سب
په یقین سره د پیکان سب لیدی رو خبرو سره زموافق کما سره هم غگه ما مغ ډیر زیات مشکلات چې د افغانستان په نظامي سکتور کې او خصوصا د ټولنه کې په ژوند چې مغه لرو په افغانستان کې مغه واقعا لوی مشکلات لرو د مغه اساسي مشکلات شې دي ګوري په افغانستان کې د وسلو او ذخیرو نیول څو تاسو ټول شایدانې یا ده هغی وستو دی زخیری فاتحه دی افغانستان لصدر ازمانی ولی بیتر والیانو پر طولو اخسل. پا افغانستان که دی لوی وصلو او لوی وصلتنونو موجودیت هنداوس هم یو لوی مشکل ده. مگه پا افغانستان که لیو داشت دخمن سرا مخامخیو زی یو مثال دی حقو دخمنان تدر کواما گوری پنزه سلویخ کالکی گیست دی افغانستان پروژه دی ایسای پلاس کرد. ایسای دی دومر ظرفیتونو درلودون که یو سازمان ده چه پا اروپا که عملیات کهی اغا پی چشنیا که عملیات کهی اغا پی قبقاز که مصروب ده اغا پی اسلا باندی پی خلیج که مصروب ده دی دغو سازمان دی مختیوی دی پارا مغا مکلب پی دی باندیوش دی افغانستان دی استخباراتی ادارو ارائشو کو ده ارائش پی دی مانا کلسی یو استخباراتی اداره یو پروژه تره کهی دا د شنه کېږي چې موږ د غد لپاره په افغانستان کې منتظر ووسو او د منتظر ووسو چې قطعي منتظره سره جوړ کړم چې حمله وکړي. اساسي خبره دا ده چې مسؤلیت د هغه چا ده چې دا خلک تر هغه ځایه پورې رسېدلي دي. دا پروژه چېرته طرحه سوې ده، په څه رقم عملي سوه؟ د دغې پروژې د عملي کولو دپاره موږ باید یوه استخباراتي قوه ولرو چې هغه د پروژې په مفهوم باندې پوه شي، هغه په دې باندې پوه شي چې واقعاً پروژه څه رقم طرحه کېږي او د هغې مخنیوی څه رقم کېږي. له بلې خوا په افغانستان کې که تاسې چېرته وصله ټوله نه کوئ، که چېرته په افغانستان کې تاسې د وصلو د دغې لویې غمیزې ما مخکې عرض وکړه، هغه څه چې دوستانو اشارې ورته درلودې، موږ افغانانو اوږده مهاجرتونه کړي دي. د دغو وغدو مهاجرتو په جریان کې افغانان په خوښه او یا په جبر د بهرنیو کړیو لخوا استخدام سوي دي چې د افغانستان په نظام کې په وافره اندازه سره شتون لري. ډېر مهمه خبره دا ده چې د افغانستان کې استخباراتو ته موږ په افغانستان کې اصلا دیموکراسي موږ باندې هر پروسه چې تطبیقېږي هغه غمیزې رامنځته کوي. په افغانستان کې دیموکراسي ګوري خلک هر چیرې غواړي، هر چیرې دیموکراسي خلک بهتره بولي، ولې په نظامي سکتور کې نه تاسې ولاړ سئ امریکا ته، تاسې ولاړ سئ هندوستان ته، تاسې ولاړ سئ همدغه پاکستان ته، تاسې ولاړ سئ د خلیج هېوادونو ته او یا روسیې ته، او تاسې د هغه هېواد د ګټو په ضد خبره وکړئ چې له تاسې سره نظام سکتور څه رقم برخورد کوي. دیموکراسي په نظام کې نسته که تاسې چېرته نظام نظامي نه کوئ، که چېرته تاسې د افغانستان استخبارات ته خلاص لاس ور نه کوئ. ګورئ، د موږ د استخباراتو یو کارمند یو رئیس لري کېږي په دغه باندې چې هغه یو قمندان توهین کړی ده، او قمندان توهین سوی په څه شي باندې ده؟ په تلاشي کې درولی ده او ورته ویلي دي چې ورور دغه سلاش له تا سره موجوده ده، دغه اسناد راکړه. مګه په افغانستان کې د ولایتونو نه دا اوس هم د هغو زورواکو په موټرو کې چې د هغو موټر مسؤلیت لري له تلاشنه مسؤل دي، هغو ته څوک څه ویلی نه شي. ډېره د شرم خبره خو دا ده چې تاسې که وګورئ کله چې د افغانستان د ډیپلوماتیک کورپس یو نماینده راوځي، په هغه پسې شاته هغه بلاوې چې خیرن سرونه او په بد حال بې یونیفورمه دغه د باډګارانو په حیث تر شا منډې پسې وایي، دغه څه چې د نظامیانو تر عنوان لاندې یو چاته استخدام سوي دي، هغو خلکو سره برخورد په کوڅو کې، دغه کوڅو کې چې چېرته لوی او مسؤول اشخاص اوسي، تاسې یقین ومنئ چې خلک په ځوان باندې تنګ سوي دي. د افغانستان د اردو یوه لویه فیصدي دا نن په باډیګاردي باندې مصروفه ده، او هغه باډیګارد د افغانستان د خلکو اردو باید د افغانستان د خلکو باډیګارد دي، نه د یو شخص. د افغانستان د خلکو اردو د یوې جغرافیا د جوړ د محافظت دپاره او د یو هېواد د ګټو دپاره جوړېږي. اردو د دې لپاره نه جوړېږي چې په هغه کې د افرادو اشخاص سلیقوي برخوردونه ولري، مشکلات دي ولري، او دی د ځان او د اشخاصو ګټې وساتي. راځئ چې د افغانستان د نظامي سکتور ګورئ، د افغانستان نظامي سکتور بې مراله کوي ما دا اوس د موږ نظامي سکتور همدغو جنګ سالارانو بې مراله کړی ده. مرال د یو سرباز دپاره څه شی ده؟ مرال د یو سرباز دپاره په خپل محل د فایرې کې د ښې وسلې درلودل او د ښه همسنګره درلودل دي. دغه همسنګري نن متضرره ده، په دې کې د اردو په سطحه باندې باید کار وسي. هغه څه چې موږ د عقیدتي تر عنوان لاندې لرو، نظر صاحب دا یوه جمله یایم، هغه څه چې موږ د عقیدتي تر عنوان لاندې یو ملا راجېږي په کته کې یایي، له موږ سره همکاران دي نړیوال قوتونه، امریکایان دي، له موږ سره دلته 250 نور هیوادونه دي، د هغو قوتونه دي. د مخ ملا د مخ په قطه کې په نظامي قطه کې تبلیغ کوي چې وروره که د کافر و مسلمان جنګ و، ته به د مسلمان طرفدارۍ کوې. هغه څوک چې په مقابل کې جنگي هغه ځانته مجاهد یا هغه د څلوېښت کاله مجاهد ده. د هغه په مقابل کې څوک وجنګېږي د تا سرباز له خدایه ډارېږي مسلمان دا د جمعې لمنځ کوي. دغو شیانو ته باید د افغانستان په نظامي سکتور کې ډېره جدي توجه وسي. د افغانستان د نظامي سکتور ټول ملا امامان باید له دولت سره ثبت او راجستر وي. د هغو په باندې هغو ته باید خطبه ورکړل شي چې څه ویایي. که تاسو غواړئ چې سرباز ته انګېزه ورکړئ، سیاسي ریاستونه ایجاد کړئ، د تبلیغ او ترویج ریاستونه ایجاد کړئ، د افغانستان د اردو مرال مه ورضیفوئ، اردو اصلاح کړئ، اردو له شکنجې راوباسئ، اردو له ګروګانو راوباسئ، او اردو د افغانستان د خلکو کوي ملي کړئ.
بله، تشکر صاحب. خب دکتر صاحب، دکتر نجیب پیکان، شما چی پیشنهاد میکنین برای اینکه مسئله یک جنبندی هم شد و سخنان همین برنامه که چی نتیجه گیری شد؟ یکی از مسائل مهمه که ترش مسئله تبلیغات است. مسئله تبلیغات تا چی اندازه کافی است؟ برای اینکه هر کس میاد در هر جای سب تبلیغات کده میرن، میگن تا جایی که ما به ما شنوندای ما خبر میدن. سب همین موضوع هم در نظر گرفته یک جنبندی کنین. سب بفرمایید.
طول تاریخ افغانستان حمایت بی‌دریغ قاطع توسط ملت از اردو نیروهای امنیتی خوش شکل گرفته، ولی کمکارگی و بی‌تفاوتی حکومت مردا و سیاسیونی که در رأس هستند مشکل زا بوده. این دروازه را باز کرده بر تبلیغات سوی که شما فکر می‌کنید وقتی در ساختارهای اردو قسمی که جناب صاحب گفتن که من تایید می‌کنم حرفاشون، که وقتی که مبلغین میان در حقیقت ذهنیت منفی مت سرباز و سرباز دستنگر می جنگه، احساس میکنه که طرف مقابلش کسی است که مشروع می جنگه و خود از این کسی است که در حقیقت معاش بگیره بیرونی ها و خارجی ها است و نان و قراوانه و تجهیزاتش توسط بیرونی ها تمویل میشه. به یقین که در حقیقت یک ضعف ایجاد میکنه. دشمن با تمام قوت از جنگ سرد استفاده کرده و نفوذ قوی داره در بین اردو و بیشتر به یک دست قرآن و دست دیگه شمشیر پیش کشته و در حقیقت سر میبره اردوی ما را. به باور ما چیزی که از بحث ها من گرفتم فکر میکنم که ما مشترکاً با میمان هم نظر هستیم که اولی که حمایت مردم بیشتر جلب شده، اردو باید غیر سیاسی شده و در حقیقت از قومی شدن اردو جلوگیری شده که میار تعیین شده به وضعی که شایسته سالاری در نظر گرفته شده در فلان قوم باید از قماندان باشه. در غیر از او در حقیقت توازن بر هم میخورد. پیش منطق، پیش نظام، پیش منطق سالم فکر نه که موضوع قومیت منطقه نه، بلکه میار استعداد است. سیومی که به باور من تجدید نظر در ساختار اردو صورت بگیره، از اردو از آلت مزد بگیر، از اردوی معاش بگیر بکشن و تبدیل کنن به یک اردوی متحد که در حقیقت احساس مکلفیت کنه. هر انسان افغان وقتی که جوان میشه مسئولیت مکلفیت باشه، زیر بیرق افغانستان باید سلامی بزنه و ادای خدمت کنه. در غیر از او اگر قرار باشه که بر اساس مجبوریت هر کس به خاطر که ماش در اردو هستن به خاطر ماش گرفتن، من فکر میکنم که در حقیقت عقیده و تعهد قربانی اقتصاد میشه. و در یک جنبه‌ای خلاص میخوایم بگویم که اردوی افغانستان نیاز به خانه تکانی مطلق به خاطر آینده و به خاطر آبادی نظام سیاسی افغانستان داره.
تشکر. خب به می آرزو که اهل کار به کار سپرده شوه و خانه تکانی شوه و پایان برنامه هم رسیدیم. خدا کنه که دیگه حادثات بسلا نشه. به می امید بسیار زیاد تشکری میکنیم از مهمانای محترم آقای کابلخان تدبیر کارشناس مسائل نظامی، محترم آقای محمد یوسف امین زازه کارشناس مسائل نظامی، دکتر نجیب پیکان رئیس سازمان مردمی افغانستان، همچنان از همکار ما آقای مجیب الرحمن حبیبزی و در عقب میکروفون با ما همیشه همکاری میکنن ابراهیم هارون وایس کاکل میرحمت صافی امروز همراه ما بود، از کابل هم آقای رامین کاکل. از کلشان یک جان تشکر. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
سینه کې د پردور باندې جان دا ټوټه ټوټه وجود می بسرو وینو باندې رنگ ده اور مې بل د سینه کې د پردور باندې جان ٹوٹے ٹوٹے وجود میں بس روینو بند رنگ کربلا دران جوڑا رنگ وینو دے آوان سو بدا سے بے گنا زاد پردوپ سے قربان یوم یو فاترا داگی بس